السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو ومې ورځې او د ازادۍ میلمته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د ډیموکرات ګوند څلور ورځنۍ ملي کانګره نن دوشنبه په شیکاګو کې پیلېږي. په دغې کانګره کې به د یاد ګوند سیاستوال او فعالان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د کمالا هاریس نوماندی تایید کړي. کمالا هاریس چې د اوسنی ولسمشر جو بایدن مرستیاله ده، وروسته له هغه د ډیموکرات ګوند نومانده شوه چې بایدن تیره میاشت ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ لاس په سر شو. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ډیموکراتانو ملي کانګرې ته به نن دوشنبه جو بایدن وینا کوي، او په نورو ویناوالو کې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما نوم هم شامل دی. د کانګرې بحثونه به د امریکا پر کورنیو مسلو ورټول وي. خو لویدیځې رسنۍ وایي چې د غزې جګړه او په اړه یې د فعالانو پلان شوې مظاهره به پر کانګرې سیوری وغوړوي. ټاکل شوې د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د راتلونکي نومبر میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. ښاغلي کرزي پرون یکشنبه د افغانستان د خپلواکۍ د 150مې کلیزې په مناسبت یو پیغام کې ویلي د هیواد راتلونکي د ځوان نسل په تعلیم پورې تړلې ده. هغه په دې پیغام کې ټینګار کړی چې د خپلواک او په خپلو پښو ولاړ افغانستان لپاره اړینه ده چې د علم په ګاڼه سنبال نجونې د خپلو وروڼو تر څنګ ودرېږي او هیواد له احتیاجه خلاص کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې دا مهال نږدې 1.5 میلیون نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته پوهنتونونو څخه بې برخې دي. افغان سیاستوالو او نړیوالو ادارو او هیوادونو په وار وار له طالبانو ورته غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت د درېو کلونو په پوره کېدو لا هم د نجونو د تعلیم برخلیک روښانه نه دی. بلور ته د طب په برخه کې شل تنه افغان محصلان د اونۍ سکاټلند ته ځي څو هلته خپلې زده کړې بشپړې کړي. دا نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو محرومې شوې وې، په میاشتو میاشتو په پاکستان کې د برېټانیا د ویزې انتظار کوو. بلاخره د یکشنبې په ورځ برېټانوي رسنیو له هغې ډلې سنډي ټایمز راپور ورکړ چې د غنجونو ویزې ترلاسه کړي او تمه ده همدا اونۍ سکاټلند ته سفر وکړي. د بلوچستان په لورلای کې د برات خان باختر په نوم یو پخوانی افغان پوځي د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو سره وژل شوی دی. برات خان باختر د جمهوري نظام پر مهال د پکتیکا ولایت د مټاخان ولسوالۍ امنی قمندان و. د افغانستان د ړنګې شوې اردو یو لوړپوړي قمندان جنرال سمی سادات په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې قمندان برات د طالبانو لخوا وژل شوی دی. سمی سادات چې د یوې مخالفې ډلې یا د افغانستان د متحده جبهې مشري هم کوي، د پاکستان له حکومت غوښتي چې د پخوانیو افغان پوځیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د راپورونو له مخې قمندان برات د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خپلې کورنۍ سره یو ځای پاکستان ته کډه شوی و، او هلته یې د بلوچستان په لورلایي سیمه کې د سبزیو په یو مارکیټ کې دوکانداري کوله.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مولوی متفاوت زاوی د ونی د سیاسي مسایلو شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مورسته محرک علیکم. نن د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنۍ تمرکز کوو. دا ځل د طالبانو د فتح ورځ له پاکستان سره یو ځای راغلی و. ګڼو خلکو پر خوشحالي کړي، خو ګڼو نور بیا تور ورځ مانځلې ده. د نړۍ له ګډ ګډ نه د جالب خبرونو په لړ کې د سعودي د ډاکټرانو کارنامه هم درته وایم چې په چاغخ د اخته ناروغ نیم ټن یا 1500 کیلوګرام وزن کم کړی دی. لدې هم خبرې کې چلته یو عرب د ذهني سکون په لټه تروسا 350 پدونه کړی دی. نور ډیر څه هم شته، خو تر هر څه لومړی دونه د مهمو په خو د سر ټکی. د طالبانو د درې کلنۍ جشن او خبرګونونه خلک وایي د طالبانو منځنۍ د سنبلې د ولسم ملن منځنو سره هیڅ فرق نه درلوده. دکاندارانو ماستلینو ویلی دوی باندې په زوران منځونو کې ونده اخیستل شوې ده.
وړي ګوشه ور سره وا او د دې نړۍ ضرور پوند کې وادونو سره دلته مبارزه وکړه. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسمه ته حاکم کړلو کم نظام چې ولسونو مختلو
خلکو باندې یو ځل بیا د ویری فضا حاکم کړه. دوی وخوده چې ملک په کوم شکل افغانستان ته داخل شوی او د افغانستان پر خاور واکمن شوی.
اگست 15 او 6 کال لا 14 د اگست پاکستان سره په یو ورځ منځله د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې منځي بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په یو 10 د اگست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي ولس نه پوهیږي چې دوی څومره ازاد شوي دي څومره پی ازاد شوي دي.
د افغان تاریخ اوږدترین موقت حکومت طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلی دی، نه اساسي قانون شته، نه هم پارلمان ته ورته حال وقت شورا ښکاري او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته.
د دوی لویه ستراتیژیکه اشتباه په تیرو دری کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دوی یو قدم پورته نه کړ.
د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کېږي، یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسنی حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو لري.
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو، چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغې امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده.
افغان کشاله کې د خلیلزاد پر رول نیوکې. خلیلزاد افشا کړی ده چې د دوهې تړون پټې زمیمي لري، خوای پخوانی سیاستوال د قرار کینی چانس یې بایللی دی.
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنگ سالاران شتون درلود.
او دا قوي امکان دی چې کله ترامپ بیا رسی د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي. چې کوم هم ترامپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي، نو ما ورته ویل چې دا به افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي.
او پښتنو سیمو کې د تورې ورځې مانځنه د پاکستان د خپلواکۍ اتاویامه کلیزه سکال بیا په پښتنو بلوت سیمو کې د تورې ورځې په توګه ونمانځل شوه. په کورونو د تور بیرغونو لګولو ترڅنګ جلوسونه هم وتلي دي. بیا هم ستړي مشي. که څه هم طالبان وایي دوی د کابل د بیا نیولو ورځ د اگست په 15 نه بلکې د اسد په 43 منځي خو منتقدینو نیوکه کړې چې طالبان ولې د کابل د نیولو دریمه کلیزه د ازل د 15 اگست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ ورځ سره سم د اگست په 14 منځل ده. د دې ډلې حکومت د اگست په 14 د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولي وو او د امریکایي او روسي وسلو تجهیزاتو رژي وړاندې کړي او خارونو ته هم د خوشحالۍ کاروانونه وستل. بل خو یو شمېر خارونو کې دوکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دوکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي وو، ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو خاروالۍ سپین بیرغونه په دوکاندارانو ګرځولي او په زور پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خبر شوی مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو پوهنتونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو ته جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټر ځغلونو، بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړو.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې، د افغانستان د ښارونو لوی ښارونو کوڅې او واټونه د ترهی او ویر شاهدان کړ. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوی یا د افغانستان پر خاور واکمن شوی یو، او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړ. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دی. د دوی دغه ډول نندارې، دغه ډول گشت او گذر، د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو، د لوی ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل، د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومه، دوی کله د فبروري 28 او فبروري 9 د دوها اګریمنت مانځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي، کله بیا د اگست 15 او 6 کال لا 14 د اگست د پاکستان سره په یو ورځ مانځله د خپلواکۍ د ورځ په نامه باندې مانځي او بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په یو 10 د اگست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې مانځي ولس نه پوهیږي چې دوی څومره آزاد شوي دي څو دفعه آزاد شوي دي
د کاروانونو د استلو په پیښو کې یو ځوان چې د طالبانو له موټر نه مخکې شوی او د طالبانو لخوا په ډز وشتل شوی اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دی ویلي کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي طالبان که څه هم له بیا واک ته رسېدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول د کوکنارو مخنیوی د قانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت خوندي کړی دی خو د نجونو د زده کړو محدودیت د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه د متقاعدینو د حقونو بندول په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول د ښځو په ضد شاوخوا اتیا فرمانونو ورکړه بیروزګاري او له هېواده د ته میلیونه وګړو فرار د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول هغه ستونزې دي چې له دریو کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي
په زور دلته تقریبا 4-5 هیوادونه حکیمان ول خو د دوی ښکارونه یو خړ پر طالب یو موټر سایکل ایوه چمتا ایوه دی غړی بوشکا ور سره وا او د نړۍ ضرور پوند خو وادونو سره دلته مبارزه وکړه الحمدلله نن یې اغه نظام ولسمه ته حاکم کړلو کم نظام چې ولسونو غختلو
او طالبان په افغانستان کې لمړنۍ ډله شوه چې عبوري الن محاله حکومت درې کلن شو خو د خپل حکومت دراتلونکو څرنګوالي پړه الا هم مشخصه برنامه نه ده شریک کړی کته هم د دوه تړونکو ټول افغان لوري سره د توافق په اساس باندې د یو نوی اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوی و خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت خې اسلامي حکومت نشته مخالفین ټول په حکومت کې لوند ورکول پرته بخلي دي او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لزګو نظر تغییر او تبديل راوستي خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د ستر محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی داخله وزیر سراج الدین حقانی د رئیس الوزرا مرسیال ملا برادر او خارجه وزیری ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپل وزارتونو او دندونه د تغییر او تبديل جرأت نشي کولای
دا چې ولې د طالبانو بعضی وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي د دې لاده چې طالبان د 4-5 ګروپونو جوړ شوی دي چې یو ډله د کویټې شورا و چې هغه کې نظامی کسانو چې په خپل ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر ابراهیم صدر ملا فاضل او دا کسان په هغه کې دي بل ډله د حقانی ګروپ چې سراج الدین حقانی د هغه مشرکې درې مډاله د دیو د قطر مذاکراتی ټیم او چې هغه ملا برادر دغه مشرکې یو تد کسان دغه پلویان دي او څلورم ډله د دیو د ملا یعقوب چې هغه کسان چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې هغه پیروانو هغه ودلته په خوده کې دي او پنځم ډله چې هغه وړه وخو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې وو هغه د پیښور شورا و چې ملای کبیر دغه مشي کوله نو په دې خاطر باندې د اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چې کوینولې دغه یو کې تغییر او تبديل ناراضي اما نور خطه قدمو کې تغییر راځي دا چې ولې دی او تر اوسه پورې متحد پاتې دي د خارجي تهدید موجود دي او پوي چې اختلاف د دوی په منځ کې پیدا کیږي نو دی او سقوط کوي او لمنځه ځي
بهرنیو چارو وزیر پیسې کې خو زم بالکل مطمئنه ما چې دا د پاکستانیانو په اشاره کې نول شوی دی او دغه د عدم رسمیت پیژندنه او ناکامي هم اماغه لامل دی چې د شاته د غیلا ځکه د خپل تجارت لري الته او پاغه تجارت کور سره د عیسی یو جنرال شریک دی نو د دې سړي په دغه کې خو شک نشته چې دی بالکل د غوي سړی دی او غي کې نول دی مګر هم د یعقوب او د سراج الدین په حق دا ویل شو چې دا په خپل ځکه هغه قوت او نظم او انضباط چې دوی لري د دنیا مل بدل بل دوی سره داسې کس نشته چې دی خلا ډک کی او کو واقعن دوی لري کیږي دوی ته ستونزه جوړیږي ځکه چې د مجاهدینو کې په دې خلکو کې یو اختلاف راځي او دا باعث تضعیف د نظام ګرځيږي
د طالبانو سرچینې د غراز ازادي رادیو ته منی چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم اورګان نشته بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندار ته غوښتل کیږي همداراست طالبانو د لمړی واکمنۍ په چیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تر اوسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو پر اړه زد او نقیز بیانونه ورکړي دي. خو د ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ لمنځه تلل اعلان کړي.
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دي. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول هغه کوم دنده چې تر سره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دي لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی په حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس لپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوی دی چې یو نو په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کیږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسنی حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال اندې راوړي کور د باندې هم
دغه راز د طالبانو حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنۍ بودیجه هم پټه تیره کړه او د دې بودیجې د تصویب توشی او پروسې ترڅنګ هیڅ نوې جزئیات له خلکو سره نه شریکیږي. بلخوا د طالبانو د ځای ملایبت الله فرمانونه چې تر ډیره پرې و او بل پروسه باندې بندیزونه وځ کوي طالبانو لپاره فعلاً د قانون معیار لري، اما دا تقنینی فرمانونه نه دي چې کومه شورای تصویب کړي، بلکې راسن دی قانون په چیر د پلی کېدو وړ وي.
هماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، هماغه د امریکا ډالر اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دوی لپاره هر څه دا روا و. ما په مقابل کې جمهوریت نظام چې هغه ولس هغه ته رای ورکړي او هلته د قواو تفکیک او هلته ولس مشر خلکو ته د قانون په مقابل کې مسؤول او البته نیمګړتیاوي به وي خو هغه قابل د اصلاح وي. اما اوس د دې د کوم نظام چې راغلی دی او هیڅ چاته ځان مسؤول نه ګڼي او حتی د دې مشر امیر المؤمنین څو ګوري نه او حتی وزیران هم نشي کتلی، نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو نه په اسلامي هیوادونو کې شته او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ او ملت غولولی شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبی ده، عوام فریبی ده، د خلکو غولول دي او ځان سره هم جفا ده، ملت سره او تاریخ سره هم جفا ده چې دوی کوي. دوی کولی شي چې همدغه فعلي نزاد او کابینه چې دغه دایمي اعلان کړي او تر هغه وایي چې دغه کابینه دایمي ده او دغه خپل کار مخکې وړي تر څو پورې چې په افغانستان کې شورا منځته راځي یا قانون اساسي منځته راځي. یو لارې ته خو به دې اخر تنګ دي په دې رقم سره خو مخکې نشي تللی.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د دریم کلیزې په مناسبت بیانونو کې یو بار بیا د ټولو بدبختۍ پړه په سقوط شوی جمهوریت نظام ورچولې ده. خو سره له دې چې حکومت یې دریو کالو کې هیڅ په رسمیت لا نه دی پیژندلې او افغانستان په یو بشپړه سیاسي انزوا کې حسابيږي، طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت، اقتصاد او فرصتونو لپاره د افغانانو لپاره لویاړه ډک بدلې دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلي د افغانستان مخکنی نظام مرتهد شي هم په میدان نه پریخي بلکې خالی ودانه ورته پاتې وي، خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. د غراز د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال مولوي کبیر یو وار بیا په ملت احسان کړی چې دوی خپل ټول مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي دا مهال طالبان په څلوېختو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابۍ نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویي باندې لاس پورې نه کو. موږ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو الته مړکا بل دلته مړکوا اسلامي امارت عفو وکولا، منګ خپل ټول مخالفین ته عفو کړی. هغه که سیاسي خلکو په وزارتو او پرلمانونو کې کار کول، او که په اردو کې قل اردو قماندان وزیر دفاع د پرقې مشر لوا مشر ارسوک چو اسلامي امارات ورته اپ وکولا
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بی بی سی سره مرکه کې دنجونو پس دکړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې عامل بللو په نړیوالو باندې بیا غک کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي
بهر تموم دا اعلان ده چې لټول نړۍ سره متوازن سیاست غواړو لټول سره متوازن اړیکې غواړو او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفی رقابتونو ډګر جوړ شي
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي خو په نړیوالو هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ورسره کوي مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي
محاسبه نه ورسره کوي یو څه فرصت مو ته برابر کړی دی خیر نه په نړۍ کې موږ د افغانستان په ډېر پرمختګ کارو کې د لکه څنګه چې په شمال کې هم کړی کوي پرمختګ هم کړی دی
په تیر دریو کلونو کې پرته د تبلیغاتو نه پرته د کنسولو نه پرته د رټولو نه دوی هیڅ څه ولسته نه دي ورکړي هر یو مشر چې وینا ته جګ شوی دی همدا خبره کړې ده چې دا خو مونږ ته عمومي مونږ مشر عمومي افه کړې ده کنه مونږ به دا کړې مونږ به هغه کړې هر یو چې جګ شوی دی ویلي دي چې مثلا تاسو چې همدلته دا ژوندي ګرځئ دا غټه خبره نور د عزت او د حیثیت تمه مه کوئ د نن سره یعنی تقریبا درې کاله پوره کېږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیزه نه کړله اواید نه معلومیږي مصارف نه معلومیږي اساسي قانون پوره درې کال ځنډیدل دي
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی تنها د طالب نه دی که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستي رژیم سیاست یو دی که جرأت او جسارت لري بحث وکړئ چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ورن کړل
بل خو طالبانو سره د دوه تړون لاسلیکون کې زلمی خلیلزاد چې تر اوسه له نیوکو سره مخ ده مګر د ځان پړنه بولی تازه په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د درې مکلیز په مناسبت مرکه کې تایید کړی چې د دوه هوکړه پټي زمیمي حمله لري هغه ویلي دا زمیمې ځکه پټې ساتل شوي دي چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونه کړي مګر ټینګار یې هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي پایلې به یې طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمامې شي خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځله ولسمشر شي شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته
د جمهوریت خو ماوینه او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړی دی هغه سره ما یو ناسته لرله او هغه په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسید جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغه څه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي لکه موږ تاسو چې په خوا کتلې دي ټرمپ دغه شایانو ډیر پروا نه کوي هغه چې سو خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خ باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنق کاری
خلیلزاد له تولنیو سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي خو په وینا یې د محل افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش په ضد بریالۍ مبارزه کړې ده هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو پر اتګ د فساد او مخدره توکو د مخنیوي ترڅنګ وینه تویدنه کمه شوې خو د نجونو په زده کړو بندیز یې وستونځه بللې او ټینګار یې کړی ده چې پخواني سیاستوال باید په خپل ځای کرار کینی ځکه هغوی چانس بایللی دی
اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین غاصبین قاتلین جنګ سالاران شتون درلود موګه په ولسی جرګه کې د دغه فاسدینو غاصبینو جنگ سالارانو قومي ټکدارانو په مقابل کې جبهه نیولې وه او د ولس غږ مو وچتاوه بنا اند هغو د هغو پخوانیو جنگ سالارانو او یاج په اوس وخت کې په امارت کې رامنځته کیږي. انحصارګرې ډلې د ټولو نه ولس دا غوښتنه لري د دواړو اړخونو نه چې راتلونکي سیاست ولس ته په لاس کې ورکړي، حکومتداری ولس ته ورکړي، د قدرت د انحصار نه تیر شي. په جمهوریت کې موږ نارې ویلې، اوس هم دا نارې وایو. افغانانو ته، ځوانانو ته، ځوان قشر ته یو متمدن افغانستان په میراث پرېږدئ، نه دا چې بیا لاړ شو تر 2000 پورې کم کنډواله افغانستان چې و چې دا ډول یو افغانستان بیا د راتلونکي نسل لپاره په میراث پرېږدو.
او د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان بیا وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان چې مشري د بشري حقوقو د پخوانی خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر کوي، ادعا کړی ده چې د سږ کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زور تریتم شوي دي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر 11 تنه. د راپور پاساس د دې ترڅنګ سکال شپږ سوه څوارلس تنه په خپل سري ډول ناقانونه نیول شوي، خو تیر کال بیا دا شمېره 222 تنه وه. دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي، د طالبان حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی او قومي ژبني مذهبي لږکي له خپل مدني سیاسي حقونو، روغتیایي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بې برخې کړي دي. د وزارت سازمان ویلي خپل دغه راپور یې د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقوقو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې جواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادابې بې بنسټه بللې دي.
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول د سړي ذهن ته د دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې له انساني تحقیر او له انساني ربړونو او له بیلابیلو شکنجو ډکې وي. متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي. د دوی په زندانونو کې له بندیانو سره اوس هم د یو وسلوالې ډلې د زندان چلن کېږي. د دوی له زندانونو چې څوک راخوشي شوي دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس راخوشي شوي دي، که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي. لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د یو وسلوالې ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري.
اوس هم ټولنیزې شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بحثونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې د یو شمېر سیمو پښتنو او بلوڅانو د پاکستان د خپلواکۍ اتاویومه کلیزه د تورې ورځې په نوم نمانځلې ده. بلوڅانو د بلوچستان په تربت، پنجګور او نورو سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خوډب هم کړی دی. دغه راز پښتنو قومونه هم په خیبر دره، شمالي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کولو نمانځلې ده. ګڼو پښتنو فعالانو د تورې ورځې په توګه د 14 اګست د نمانځلو کمپاین چلولی و او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه له هغو پاکستانیانو سره لاس او ګریوان شوي هم دي چې په دغه ورځې له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه نمانځلي. دې خوا په افغانستان او له افغانستانه د باندې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو درېمه کلیزه یا د اګست 15 هم د تورې ورځې په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شوه. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځې په افغان تاریخ کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده، خو په ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو سره طالب فعالان لاس او ګریوان و چې د 250 هیوادونو په ماتولو او له هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان یې ورته خپل کړی، نو په کوم صورت د دوی اخیستې ازادۍ ته توره ورځ وایي. بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی، د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې یې وکړې چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي، نو له دریو کالو راهیسې هفتوار 40 میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي، ځکه دوی د اګست 15 ته توره ورځ وایي. تیره اونۍ د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤول او وسلوالو یې پارکونو کې د ځوانانو هغه ډلګۍ په نښه کړې وې چې د چکر، ساتیری او لوبو لپاره پارکونو ته راغلي وې، خو دغه طالب قمندان چې څیره یې تر ډېره پټه کړي د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربېره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړي دي. د طالبانو مخالف او فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او په عامه وګړو د هر مسؤول او نامسؤول طالب د دیکتاتوري چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک همره و ځوري څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوري کوي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالفو فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکې شوې دي او دا یې له انساني وقار ښکته کار بلل دی. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤولانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کیږي. خو طالب مسؤولانو بیا ازادۍ راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتلی و. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د شپږیز کرکټ لیګ سیالیو په یوه اونۍ کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو وه چې مینهوالې لوبغاړو ته غوسه کړي وو. تېره اونۍ د افسر ځاځي لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه وه چې له لوبڅار او حشمت شهیدي سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یوه ورځ وروسته د ګلبدین نایب او افتابلم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع وه چې په رسنیز کې دوی مینهوالو پر لوبغاړو کلکې نیوکې وکړي. مینهوالو ویلي په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلي کرکټ د باوقاره خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه د دا ډول اخلاقي پریوتنو او تیروتنو تمه نه کیږي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې چاغخ چې د ټولې نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواښ ګڼل کیږي. خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یو لسیزې د 610 کیلوګرام وزن درلوده د شفا د روغتون ډاکټرانو یو وروسته یو دریو کلونه کې وزن اله 35 کیلوګرام ته راخته کړی دی. خالد بن محسن شاری په 2012 کې له نیم ټن څخه زیات 610 کیلوګرام وزن درلوده او کورنۍ ته حتی له ځای خوځول هم سخت شوي وو، مګر څه موده وړاندې یا شاوخوا څلور کاله د مخه یې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپله غاړه واخیستل او شفاعت روغتون کې 13 تنه ډاکټران په درملنه بوخت شول. خالد چې روغتون ته په ځانګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خونې دروازه یې هم ورته ماته کړې وه، ډاکټرانو یې پرله پسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرهیز او فزیوتراپۍ نه وروسته یې شپږو میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ. خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 542 کیلوګرام وزن کم کړی او اوس یوازې 3.5 کیلو وزن لري. او که څه هم په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت دا ده چې یو نارینه د دوه یا دریو میرمنو ترمنځ سم عدالت نشي مراتولی، همدا وجه ده چې کورنۍ سکون یې له منځه ولاړ شي. خو راشه له داسې یو چا سره مو مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره تر اوسه 350 ودونه کړي دي. ابو عبدالله چې 15 کاله عمر لري د ودونو شمیرې په 3.5 کاله نه کې 350 ته ورسید او بیا یې پریکړه وکړه چې نور به ودونه نه کوي. ابو عبدالله وایي لومړی واده یې په 40 کلنۍ کې له ځانه شپږ کاله مشرې میرمنې سره وکړ، خو 3 کاله وروسته د کورنیو لانجو له امله بنه پرې راوسته، تر دې چې دریم او څلورم واده یې هم وکړ او بیا یې د کورنیو جنجالونو له امله لومړنۍ درې میرمنې طلاق کړې. هغه وایي له دغې پیښې وروسته د یوې آیډیال میرمنو په لټه شو او په همدې لټه کې یې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمیر 350 ته ورسېده. هغه ویلي له ځانه کشرې میرمنې سره سکون نشته، بلکې له ځانه مشرې میرمنې سره انسان خپل ذهني سکون موندلی شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر جمعه د ازادۍ له پاڼو له سید شینواري سره خپله اومه ورځ مه هېروئ.
آزادی ملما السلام علیکم د خبرونه تموز احمد تکل هر کله کوم قدر منوریدونکو د نن په ځنګړې مرکه کې د خوس لې او سندرغاړي سره د زړه خوله کو هنرمند به پخوا د خلکو په محفلونو کې هنری ذوق خندا او خوښي ویشل، خو اوس یې غږ غلی دی ځکه په افغانستان کې پر موسیقۍ بندیز لګېدلی. مستر چینیوال لسګونه سندرې په سټوډیوګانو کې ثبت کړي دي او سلګونه نورې یې د خوښیو په محفلونو کې ویلي. له دې هنرمند سره زما د مرکې اورېدو ته مو رابولم.
تاسو ته سلام، تاسو قدرمنو اورېدونکو، اورېدونکو ته ټولو ته نیکې هیلې سلامونه وایم. زه د خوست ولایت د متون یم. په متون کې مې د هیلو چینې کلی یم، تخلص مې د خپل کلی یخی دی.
چینیوال صاحب، دا د ماستر نوم له کوم ځای در پسې راغی؟ تاسو شاګردان لرئ؟ د استادۍ لقب مو اخیستی؟
نه، استادۍ لقب مې نه دی اخیستی، دا دروغ خو نه شو ویلی. خو په ما باندې ماشومتوب کې یوه ورور دا نامه یخی وه او د ماستر، نو بیا چې کله زه روډیوګانو ته تلمه نو ما ته به ټولو ووایي چې یاره خو ماستر علي خیدر دی، ماستر رحمان ګل دی، ماستر رحیم ګل دی، لکه تا مونږ یو تخلص غوره کوو که نه. نو بیا تخلص خان محمد متنوال نومېدو، د روډیو کې یو جورنالیست و، هغې ته ووایي چې ته ماستر چینیوال شو د خپل کلي په نامه خوشه، بس دا تخلص یې وکړو، بس هغه تخلص اوس په موسی مشهور دی. نو
څومره عمر لري چینیوال صاحب؟ د خپل ژوند د لومړیو کلونو د ماشومتوب کیسه دې راته وکړه.
تقریبا اوس به ومه 2 دېرش 3 دېرش داسې یم. ماشومتوب نه ډېر وخت نه کېږي یاره، تقریبا 13 کلن عمر کې ومه چې ما دا ګانې بجانې ویلې.
درس دې ویلی؟ مکتب ته تللی؟
درس خو مو نه دغه پن پاتې کړو که نه، چې دې پن سره مې مینه وه، شوق مې و، پن ته زه شوقه کې راغلی یم. دا کسب زما خپل هم نه دی او د پلارانو کا کسب مې نه دی، او دې ته زه شوقه کې راغلی یم.
نو په 13 کلنۍ یا 14 کلنۍ چې تاسو سندرې ویلې، ځان ته مو خپل سندرې ویلې که له کوم استاد سره وی؟
نه، هغه وخت کې خو که ته ووایم چې ته وایم چې کوم کال به وینو، ما د چا نه زده نه وی، ما د خپل ځان نه شوق کولو، نو خپلې ګانې به ویلې چې چا به ګنا را کړه، داسې لکه نبی وزیر، لکه تلور خاده، دغسې ګل نظیر منګاله دی، دې غزل خوان رو کولو، دې غزل به ویلې، مایفلوک به ویلې، خوشاخیر کې بیا کیسټو ته روتمه، کیسټې مې دې کولې. نو پیښور ته بتلم، میاشت تمبه مو وکړه، بیا هم به د پیتپرشیانو ته کیسه ټیری کولې. هغه وخت کې خوشه بس داسې غلی غلی سیرتلو سیرتلو وشه، اوس دې فکر ورسید.
او څومره سندرې مو ثبت کړي دي چینیوال صاحب؟
یاره دا کې به ته دروغجونه شمه، په دې خاطر چې ما ډېرې کیسه ټی ثبت کړي دي، ډېر کلیسونه مې هم جوړ کړي دي، او میدونی مې هم ډېرې ویلې دي، ډویټ غنې لکه جوړا غنې مې هم ډېرې ویلې دي، ډېرو سندرغاړو سره، جینکو سره، هنرمندانو سره مې ډېرې غنې ګاډم ویل دي. نو حساب نه راته کېږي چې څومره به ویلې.
کسټونه در معلوم دي څومره کسټونه یا سي ډي غنې یا وروسته بیا چې کلیپونه راووتل څومره دي په مجموع کې ټول؟
یاره نو دروغ دي نه وي، داسې 160 یا کې 60 به ډخ کړي وي، ځکه چې یو لمبارې مور غوله وو، په لمبر نه معلوماتو ته ورسو، په ټیم کې 165 که 150 لمبر کې 60 مور غوله وو. نو نه پوهېږم چې څومره کې 60 شوي دي، خو مخلو کې خو بیخي حساب نه کېږي، ځکه چې ودونو کې خو بزرخاو غزل شوي دي، هر وده کې یوه شپه کې 200-300 غزل ویله کېږي.
او دا ګډې مشترکې سندرې دي چې ویلې دي کنه، دا د لچا سره ویلې دي؟ کومو سندرغاړو میرمنو سره؟
او دا خو په نرمندانو کې، په نرینانو نرمندانو کې مې برم جان سره ویلې دي، بخان سره مې ویلې دي، دلور خط سره مې ویلې دي، مشهور مشهور سندرغوړي شیخ سخو سره مې ویلې. یاره ډېر دي، نو چې داسې کم تیر هنرمند ناست دی لکه دا څوک چې مونږ نه مشران وو، لکه رسول بادشاه دی، یا دمساز یغ دی، یا رون بچا دی، یا ماستر علي خیدر دی، دې سره مې نه دي ویلې د مشرانو سره. خو دې نه در کوز څومره دي، انشاءالله ما ګاډه ګنې. او په زنانو کې مې بیا ندیه ګل سره کړې دي، شینا ګل سره مې کړې دي، انرژیا یو کیسټ می پټاپوشو ټریکونه را ته جوړ کړی و چې زه دې نه راړم په خواسته حالت انرژیا نه وکړ اخیسته او غي غاني ویلې به زو میرو ختم کنه خپل زینه را ته پرخولی وو اغه غاني می سره یو کیسټ کړو کاریش می په نوم وا اغه جنه کای سره می گاډه غاني کړی و یو ټریک ته جوړ کړو نغمه سره کې سره و ټاپی و نغمه سره ټاپی مو کړی و خورسته په دې پخمان شو ما چې یاره نغمه سره ما کې ځنځه کنه وکړي چې زه نو خبر چې یاره نغمه سره ما ته ټاپی جوړی کړی ما ته ول تخپل ټاپی وای دې ته بل و نرمن ورجګو ته خپل زینه ډخ نو دې ته بیا بل و نرمن درولو کنه نو چې ما کله خپل ټاپی وای لې اغه ته بیا انغمو ته پته ورخېږم کنه نو یو جوړ ټپی می سره مو وي
خدای خو چل در باندې کړم
السلام علیکم چل شوی دی کنه لکه ته ما سره سره دی
او د مرمن نغمه خو به تر اوسه پورې په دې باندې اعتراض نه کړی چې د دې لخواخه پرته استاسو غږ له دې د اواز سره مکس شوی
نه نغمه سره مو اړي کې نه دی شوی نه دی ما سره اړي کې کړی دی نه ما لکه زم پخمان و ما ولې چې ما تفاته نه و لکه دوکي خبره اکثره پټه پرشیانو دا دوکي کولې کنه بخانه دا سینازيات ورخي غول او لکه زین ازیا کې سړ ته خي غول و ما دا سي کورونه کول چې کوم نرمن نه بي وکړ نه نه بي نیمو کل کاټ کو دته و چې دا ساته جوړ دا ټریک نو چې ته ته به تو وروخه ته ولته بده جوړا کړ کنه میسنګ بي جوړا وکړو نو کې سړ بیرو بساله چې پلنکی کې سټ اکثره دوکي شوی دي
لدی ورسته فکر کوي چې کافی تجربه مو ترلاسه کړې ده چې څوک به استاسو له आवाज نه دغه رقم استفاده ونه شي کړی
نه نه بیا نشي کوي او خو اول خو هغه وخت تیر شو اخو لکه په خور کې ډیر چالو ول روانو ښا نرمندان سره ډیر غکی دي کنه او دا سیم شوی دي چې و نرمند په سره ډيري پیسې اخیست شوی دي او په تا پرشیانو ډيري کمی دی تر سوالي دي کنه دا چې د غاره دا وکلی ټریک دا د وزونه جوړ کړی دی دا اکثره دا د کې شوی دی ډېر خو آینده کې به نه کیږي آینده کې به ولي کېږي
ماستر چنیوال صاحب استاسو په هنري کارونو زوړان دي نور پښتنه هم لرم چې درنه وبای کمه مګر مخکې له نور پښتنو د یو پښتنه ماته مهمه ښکارا شول چې یو سندرغړی څو کاله تقریبا ول 17 کاله سندري وای او بیا یو دم د سندرو اجازه ورنکړل شي په هغه سندرو پسې تاسو نه خپکیږي اوس چې په خوست کې اوسي او اجازه د سندرو نه درکول کیږي
بالکل لکه د ونرمندون په مثال داسې دی لکه میان چې وبونه چې نسيله ویږي اکثره ونرمندون ډېر خفدي په دې خاطر چې دغه کې کاروبار وغداغه نو ایوانو څو په دغه امارت چیرغلو افغانستان ته د موسیقۍ نه چې اوس بندیز ده نو زه خپل یو غل رما دی وطن غام کم ډیر يم کنه زه د خپل وطن غام هم ډیر سپراده مو ایو مرکا کې یلی وو چې کچيري کې ما په سندرو نه وطن جوړیږي ما د سندري نه وی کړی چې په سندري مو په سندرو کې نو سم ده ما چې ټول افغانستان ته سخلت وی او ټول افغانستان خوشحال وي ټول افغانستان په امن کې وي نو مو د سندري نوي کړي مشکل نشته نو اوس امن شته ډیر
چنیوال صاحب بیرته کستا سو د هنر مسلې تراشو دغه شیرونه چې تاسو په خپل سندرو کې انتخابول چا در کول تاسو لچانه مو اخیستل
چې صفه خبره وکم مو خو اول قدم کې نبی وزیر شعری وکړله نبی وزیر شعری نکړې دو اولین کې کړه وو چې جار دی مې یعنی جل کښوند اټه پم ویلې ډېری مشهوري وي اې غین عبدلی مې وښه بیا ډېر شیرونه شیرې وکړې په هی بهادا ډېر شیرونه چې ډېر نمونه هم نسته دي مشهورو نه بغیر اکثره ډېر شیرونه نمونه هم نه راځي ویل چې بیا به کې ساتنې وکولې مونږ با خلی کې سټ دی کول او با خپل ورته وطن ته نو ډیر شیران نمونه و سامنے راځي شیران د خدای ژوند لري دې دې په سر مونږ هم یو تیو
قدرمن اوریدونکو د خوست ل سیمایز هنرمند سندرغاړي ماستر چنیوال سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکاوري. چنیوال صاحب ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې د مرکې لپاره مو زمونږ بلنه ومنله. په خوست کې ولسی شاعری هم ډیره زیاته ده. مثلا یو مثال ز تاسو ته مغه د لغات وایم، تاسو ترمنه پدې کې ډیر زیات بلدی است. دا ولسی شاعری تاسو هم کړی؟
آ ولین ډیر ډیر دا غای مونږ خوست سندرغاړي خو اکثر شیرون او سندرغاړي مونږ د سیمه ډیر شیرون انګستر خو خپل ورس کې سندری وای. ولسی شاعری خو چې دلته ونه کې ایس کیږي نه
نو کوم شیرونه تاسو ویلی دی، یعنی په کومو ولسی فرمونو کې تاسو شیرونه ویلی؟
لکه لغات دی کنه، دلته خو اکثره لغات شوی دی، وطنی گانی شوی دی، غرنۍ سندری شوی دی، بدلې ککړۍ علی شوی دی. مونږ وطن کې اکثره ولسی شیون خو مونږ داغه دی، چاتان دی، غرنۍ سندری دی، لغتونه دی، دا شیون دی مونږ ولسی شیون.
دا ککړې غاړې او د اتن غاړې د چې تاسو وایي ټپې، دا د خو د سینا په سینا را انتقال شوې دي او شته په پښتو ولسی ادبیاتو کې له پخوا نه شته، له پیړیو راهیسې. مګر د لغاتو داسې یو فورم دی چې هغه فلبدیحه ویل کیږي، یعنی سمدستي هغه سندرغاړي شاعران چې سندرې وایي دا سمدستي جوړوي. دغه فلبدیحه شاعري د لغاتو هم تاسو کړې ده؟
اول نه ډیر شیرونه ما خپلم داسې یلی دی، خو مود ګوډ می خپل جوړ کړی هم دی، یلی می هم دی، او اکثره می ډیر خپل شاعری چې کومه داسې یو نیم شاعر غوله د بیا می ملګری په نوم له ولای دی خپل ما ته شاعری غو نه خو نه رغول چې زه خپل نام په شاعری کې ورکم. شاعری ګرونه دو شاعری یو خدای پر په برخه دو چې پښتو ته انانات کلچر دی دا ټول کېږي. موږ په لغاتو کې د لغتي شعرون اکثره په دانی باس سره کې په لغات کې یو چې ویته وای چې زب تیرا و م بمبار دې کوم، بل ویته چې زه تو غندای زب تو ول م نه دی پریګدم. دا داسې خبره ده.
ډیره زیاته مننه چنیوال صاحب. یو خپل سندره دی چې تا ته ډیره ګرانه وي، خپل سندره دی وي دره ته زمزمه کا.
صحیح ده. درد یم درمان ته ضرورت لرم، درد یم درمان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، درد یم درمان ته ضرورت لرم، درد یم درمان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم. ما ته چې کتاب راوړی قلم راوړی، ما ته چې کتاب راوړی قلم راوړی، داسې یو افغان ته ضرورت لرم، داسې یو افغان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم. زه ته وچ لال می په سر پروت یم، زه ته وچ لال می په سر پروت یم، وسوم باران ته ضرورت لرم، وسوم باران ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم. وخت کل نظر منګل رپور کرا، وخت کل نظر منګل رپور کرا، ولیم گلدان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم.
ډیره لا ډیره زیاته مننه چنیوال صاحب، ډیره ښکلی سندره وه. یو بل پښتنه دا ده چې وروسته لدی چې په سندرو بندیز ولګید په افغانستان کې، څه کوي تاسو؟ یعنی انسان خو د ژوند کولو لپاره یوې عایداتي سرچینې ته هم ضرورت لري، اوس تاسو څه کوي؟ په خو مو له سندرو نه یو څه ګټل
اوس خو چې سفر ته وایم، دا څه چې پیکر کوم اکثر ونرمندون لیا دي زه خپل چې سپاتو يم لیا یم هیڅ کاروبار می ولا نشته لیا ګرځم نو آینده کې به ګورو کدا څه یو چا مرسته وکړه چې خارج ته کومه لار راته جوړه کړه کوم ځای ته ووتو نو خادو چې یو ځای ته لوټ شو مونږ ژوند هم داسې تریخ شوی دی دې خاطره چې کاروبار مو لوړ دی نو غواړو چې داسې یو خلک په خپل افغانیانو خپل پښتانه خپل زمون خلک د هنرمندانو سره مرسته وکړي یوه حد پې ورسوي کنې دلته ټول بې کوره دي اوس بس موت خپې مولادو کوي نو بس دومره گزارا چې لوو چورې زړونو نوره داسې سرمایې مرمایې نشته هنرمندانو سره چې دی کوم کاروبار پو وکړي یا چې وکړي نو بس مخکې مې یادونه وکړه چې موت خپې مولادو کوي
یوازې یاست که واده مو کړی
واده مې کړی دی واده مې شته
ماشومان
او ماشومان خو پنځمې بچیان دي یوه مې وړکې لورکۍ ده
نام خدا خدای دې درته سترګې چنیوال صاحب دې راتلونکو لپاره څه پلان دی څه پروګرامونه لري ژوند سره څه کوي او ژوند به تاسو سره څه کوي داسې یو اټکل لري یو پلان دې راتلونکو لپاره لري
ولا نو داسې پلان خو نشته نو چې زه ته وایم چې دې لپاره خو بس چې کوم شاید هغه بند دی چې مونږ کوم موسیقي غوول هغه نور خو داسې پلان نشته چې
د آزادۍ میلما پروگرام کې مو د خوست له سیمه ایز سندرغاړي ماستر چینیوال سره د آزادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده قدرمن اوریدونکو په پای کې د ښاغلي ماستر چینیوال یو سندره درته اوروم او له تاسو سره خدای پامني کوم تر بیا مو پاک الله ملشه
ژوند کې دراسي تا ویلي جوړه لوړې درنه کړې ملوړې زړه پوینو می